درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 4 بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. د کونړ والی او په مشرانو جرګه کې د کونړ د خلکو استادې مو میلمانه دي. که د کونړ په اړه پښتني او نظرونه لري کول شي سرله اوسه هم د افغان بي سیم د 943 شمیرې لاره اس ام اس یا راوستوي یا پیغام راوستوي. د ټلیفون شمیرې تو شی به ورسره درته اعلانوم. لومړی توجه کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې رضوان مراد راټول کړی.
السلام علیکم. د وستر سنتی هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو دروسلو په پروسه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر نن د جاپان هیروشیما ښار ته لاړ چیرته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نړۍ لومړنی اټومي برید شوی و. د خبرونو تفصیل. د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه او اصلاحاتو دروستلو په پروسه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانسې، کاناډا، جرمني، جاپان، ایټالیا او برتانیې مشرانو نن په جاپان کې د جی او یا وسترو هیوادونو له سرمشري وروسته په یو پریکړه لیک کې وویل موږ د افغانستان امنیت او ثبات ته د ورپېښو ګواښونو له امله اندېښمن یو او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوو. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې دوام لري. د بغلان والی عبدالستار بارز د ازادي راډیو خبریال ته ویل په تازه جګړو کې چې د پنځشنبې له سهاره پیل شوې دي شاوخوا دیرش وسلوال چې څو تنه قومندانان هم وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د بغلان د جګړو په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د بغلان چارواکیو په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې جګړو سلګونه کورنۍ خپلو سیمو پر خودو ته مجبوره کړې دي. افغان هوایي ځواک پرون په سرپل کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بمباری کړې ده. د سرپل د والي بیان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته ویل چې په دې بمباری کې چې په سوزمقله ولسوالۍ کې شوې د طالبانو دوه قومندانان وژل شوي او شپږ وسلوال نور ټپیان دي. ښاغلي امانی ویلي برید پر هغو کسانو شوی چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د فاتحې لپاره راغون شوي وو. چارواکي وایي په دې هوایي برید کې د طالبانو یو رنجر موټر او څلور موټر سایکلونه هم له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت د ګمرک سرپرستوایي د ولسي جرګې د غړي سمیع الله سمیم په مشرۍ یو شمېر وکیلانو د ابو نصر فراهي له بندر څخه د کتنې پر مهال د تیلو 25 ټانکرونه پرته له ګمرک کېدو خوشي کړي دي. د ګمرک سرپرست اجیر خان زهیر وایي دغو وکیلانو له ګمرک څخه د کتنې هیڅ ډول قانوني اسناد نه لرل.
پنځه اشاراتي موټر دا خوشی کړو. یو د وکیلانو نه چې د فراه ولایت منتخب وکیل دی سمیع الله سمیم نومېږي، ورسره د بغلان یو وکیل چې انجینر صاحب ذکریا نومېده. خو په فراس کې دلته چون د فراه وکیلو او دې معرفت لرو ظاهرا داسې معلومېده چې د دې ټیم بشري ټوله سمیع الله سمیم جواب کوي چې ادارې ته ځي باید خپله نامه او معرفي نامه او مکتوب هلته ورکړي چې اداره پوه شي چې د دغه هیئت په ترکیب کې د کوم کوم ارګانونو نمایندګي. متاسفانه دا کاریونه که ډېر په سرعت سره راغله. د لس دقو 15 دقو دپاره د ګمرک د فراه د ګمرک نه لیدنه وکړله.
خو د فراه استازې سمیع الله سمیم وایي دوی له ګمرک څخه د څارنې لپاره ورغلي وو او کوم موټر او یا ټانکر یې نه دی خوشي کړی. نوموړي تور پورې کړ چې د فراه په ګمرک کې پراخ مالي فساد روان دی، هغه څه چې د ګمرک چارواکي ردوي. دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر نن د جاپان هیروشیما ښار ته لاړ چیرته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نړۍ لومړنی اټومي برید شوی و. د قربانیانو پر څلي د ګلونو له ګډۍ له کېښودلو وروسته باراک اوباما ویل دا د نړیوالو ګډ مسؤلیت دی چې د دغه شان پیښو او کړاوونو د تکرار مخه ونیسي. ولسمشر اوباما په جاپان کې د جی او په سرمشریزه کې له ګډون وروسته نن هیروشیما ته لاړ. نوموړی لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال مهال له هیروشیما کتنه کوي. د 1945 کال د اګست په شپږمه نیټه د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا یوې بی 29 ډول الوتکې د جاپان پر هیروشیما ښار 15 ټنه دروند اټوم بم وغورځو چې په څو شیبو کې شاوخوا 80,000 کسان ووژل. درې ورځې وروسته امریکا د جاپان ناګاساکي ښار هم په اټوم بم وویشت چې د اټومي بمبارۍ د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو سبب ګڼل کېږي. د سوریې فعالانو د اسلامي دولت په نامه ډلې له ترکیې سره پر پوله د حکومت ضد یاغیانو ځینې سیمې نیولې دي. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې داعش د حلب ښار په شمال کې د ماریا ښارګوټ شاوخوا کلي نیولې دي. د سوریې د حکومت ضد وسلوال په هغو لارو بریدونه کوي چې داعش ته پرې له ترکیې څخه وسلې او مهمات انتقالیږي. په همدې حال کې کورد منشو او متحدانو د سوریې په شمال کې د داعش پر مرکز رقه ښار خپلې حملې زیاتې کړې دي. د عراق صدر اعظم له مظاهره چانو غوښتل چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد پوځي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د بانفوسه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان د هرې جمعې په ورځ مظاهره کوي او په حکومت کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهره چانو څخه د بغداد د زرغونې سیمې د ساتلو لپاره اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په فلوجه کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدنه وکړه او هلته یې وویل چې د دې هیواد له ځوانانو غواړي چې خپل اعتراضونه د فلوجه تر آزادۍ پورې ودروي ځکه د ده په وینا دا جګړه پراخې هڅې غواړي. نوموړي زیاته کړه مظاهرې د خلکو حق دی خو پر امنیتي ځواکونو فشار زیاتوي. روسیا، پاکستان او آذربایجان د هغو هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک د ورکولو معنی شول څو له ژورنالیستانو دفاع وکړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو په کمیټه کې لسو هیوادونو دې غیر دولتي ډلې ته له ژورنالیستانو څخه د دفاع په برخه کې د واک د ورکولو په اړه مخالفت څرګند کړ. شپږو نورو هیوادونو بیا ورسره موافقه وښوده. د ژورنالیستانو څخه د دفاع د دې غیر دولتي سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې د مشر جول سایمن څرګنده کړه چې د هیوادونو یو وړه ډله چې د بیان د ازادۍ په برخه کې نیمګړتیاوې لري د دې سازمان د کار د مخنیوي لپاره په بیوروکراسۍ له ولاړو تکتیکونو کار اخلي. او د امریکا د ولسمشرې د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړې چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید واوسي. امریکایي رسنۍ وایي نوموړي د 1230 ګوندي استازو رایې پوره کړې چې د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې له جمهوري غوښتونکي ګوند څخه د نوموړي د وروستي کاندیدېدو لپاره کافی ګڼل کېږي. دا رپورټونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نړۍ مشران کافی دلایل لري چې د ډونالد ټرمپ په کاندیدېدو اندېښمنه واوسي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
به همزمه اسمت ساروان سلامونه په ولایت په ولایت خبرونه کې ومني. د ولایت په ولایت په دې خبرونه کې په کونړ خبرې کوو. کونړ څه باندې 4,300 کیلومتر مربع مساحت لري. له نورستان، ننګرهار، لغمان ولایتونو او د غراس پاکستان سره پوله لري. د کونړ په سلو کې شپږ اتیا خاوره غرونه یا غونډې تشکیلوي. د کونړ مرکز اثرآباد دی او پر کونړ او بر کنر، چپه دره، دانگام، پیش دره، غازی آباد، خاص کنر، مراوره، نرنگ او بادل، نورگل، چوکی، شیگل، سرکانو او وطپوری ولسوالی دی. په نننی خپرونه کې د کنر والی وحید الله کلیمزی او په مشانو جرګه کې د کنر د خلکو یو استازی استاد محمد طیب زموش میلمانه دی. استاد محمد طیب عطا البته تاسو اوریدون کې سر لوسه کولای شي کړه کونړ په اړه پښتنې لری نظرونه لری او یا وړاندیز لری د افغان بیسیم د 1903 شمیري لری راوستوي. یو شمیر اوریدونکو دا کار کړی دی منندوی یو. همدارس د فیسبوک د ازادي رادیو پته په یاد لری facebook.com/azadiradio. له دې طریقه هم تاسو پیغامونه را رسیږي او د ټلیفون شمیرې څو شبي وروسته درته اعلانوم چې په مستقیم ډول ازادي رادیو ته ټلیفون وکي او هم د اسکایپ لاري له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ. زموږ درانه میلمانه د کونړ والی او د غراس په مشانو جرګه کې د کونړ د خلکو استازي به ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لومړی هم د کونړ والی ښاغلی وحید الله کلیمزی د ټلیفون لاري را سره دی. کلیمزی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. یو شمیر اوریدونکو مخکې تر مخکې په خپلو پیغامونو کې د کونړ د امنیت په اړه پوښتنه کړې ده، خصوصا کله چې په وروستیو کې د حزب اسلامي البته د حکمتیار ډله سولې او پخلاینې ته حاضره شوې ده او وایي چې د حکمتیار ډله په کونړ کې او نورستان کې نسبتا زیاته فعاله و. مخکې آیا د دې له پخلاینې سره یا پخلاینې ته له نږدې کېدو سره د کونړ په امنیتي وضعیت کې کوم تغییر راغلی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ته دمخه خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او د دوی ټولو اوریدونکو ته د افغانستان خلکو ته وړاندې کوم. دوهم دا چې د کونړ امنیتي وضعیت لله الحمد د تیرو کالو په پرتله د ډاډ وړ دی. ټولې ولسوالۍ فعال دي. په ټولو ولسوالیو کې حکومتداري، عدلي او قضایي ارګانونه د ټولو ادارو مامورین په ټاکلي وخت خپلې وظایف ترسره کوي او ولسته خدمات ارزه کوي. همدارنګ د موګلارې د ترافیکو په مخ د ټولو ولسوالۍ خلاصې دي. دوه میاشتې را په دې خوا د غازي آباد لاره د ترافیکو پر مخ د غره د ښویېدو د بعض امنیتي ستونزو له امله بنده وه چې لله الحمد تېره شپه هغه هم د ترافیکو پر مخ باندې خلاصه شوه. دوهم دا چې د خلک په وطن مین خلک دي، همیشه سولې ته لیواله دي، صلح غواړي په وطن کې، امنیت غواړي، ځکه امنیت هغه بستر دی چې د هغې په امنیت په راتلو سبب انشاءالله په وطن کې انکشافات او پراسه کې انکشاف رامنځته کېږي. نو د حزب اسلامي د حکمتیار په وروستیو ورځو کې د هغې سره تفاهمات او سولې ته د هغې تقریبا نږدې کېدل یا مسله ده. د کونړ خلک ټولو ته دې ته لبیک کوي، دې ملاتړ کوي. هر هغه افغان هغه که حزب اسلامي وي که نور مخالفین وي چې دوی وغواړي د جنګ څخه لاس واخلي، د ورور وژنې نه لاس واخلي، د افغانستان د امنیت ثبات بیا رغونې دپاره د نور افغانانو په څېر لاس په کار کېږي، دوی ورته خوشحاله دي، لبیک ورته وایي او د هغې پروسې څخه ملاتړ کوي.
بله، دا خو د ملاتړ خبره ده، لیکن په آیا په امنیت هم کوم تاثیر شته؟ بله،
دا چې جواب درکوم، دا چې د کونړ په ولایت کې د حزب اسلامي نفوس طبعا زیات دی او شته دی، زیاتره دوی متحدین د کونړ په ولایت کې دي. عملا کوم چې نه تسترګو کېږي چې د دې پروسې په منځته راتلو سره یا تفاهماتو په وجه باندې په امنیت کې تغییر راغلی وي، ولې امیدواري شته ده چې که انشاءالله دغه مسایل فاینل کېږي او عملا د حزب اسلامي مشر افغانستان ګران هېواد ته رسي او دلته په حیث د افغانستان د یوه تبعدي او سیاسي مشر فعالیت شروع کوي. نو زه ډاډمن یم چې د کونړ ولایت نه تنها د کونړ، د ټول افغانستان په امنیت کې به مثبت تغییرات منځته راشي، خاصتا د کونړ په ولایت کې.
بله صاحب، همدرد صافی د فیسبوک له لارې لیکلی دی، وایي پوښتنه مې دا ده چې د کونړ د چپې درې سړک کار ولې بند دی، کله شروع کیږي؟ او بل دی وایي چې د سورتاق بند په اړه مو نظر سره ولسمشر سره په دې اړه مو خبرې کړي دي او کنه؟
تاسو ته سره معلومه ده چې د افغانستان د ولسمشر د هدایت سره سم د ټولو ولایتونو والیانو د کابینې په مجالسو کې برخه درلوده. د هغه ولایت ستونزې، مشکلات د ولسمشر په حضور کې د وزیرانو سره شریکول. زه هم یو دغو جمله مسؤلینو څخه وم چې د کونړ د ولایت خلکو ستونزې، مشکلات مې د کابینې د غړو سره د ولسمشر رئیس جمهور په حضور کې شریک کړل، چې د هغې جملې څخه د برق او د چپې درې د سړک مسله وه. د چپې درې د سړک په اړه تر اوسه پورې عملا څه نه دي ترسره شوي، ولې وعده راسره شوې ده چې په سلمي کال کې به د دې دپاره ځانګړې بودیجه منظورېږي او دغه سړک چې دی تقریبا د عمومي شهر یادېږي، د نورستان ولایت پارون سره وصلېږي، نو په دې به کار شروع کړي. ولې عملا دا نه چې کار یې په کومه وجه معطل دی، د دې بودیجه نه ده منظوره شوې. موږ امیدواره یو سمم کوښښونه روان دي تر څو د دې دپاره بودیجه منظوره شي او کار یې شروع کړي. د سورتاق مسله داسې یوه مسله ده چې تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده، موږ هر افغان ورور ته چې موږ د افغانستان یو خودکفا مملکت نه دی، تر ډېره حده په بهرنیو مرستو باندې متکي یو. نو بینان د سورتاق بند تقریبا په زیات اندازه، یعنې د میلیارد دلار نه پورته بودیجې ته ضرورت لري او هغه هم د افغانستان د لویو پروژو څخه یادېږي چې د مخ په سطحه به په هغې تصمیم نیول کېږي، بودیجې ته او امکاناتو ته په کتو. نو موږ امیدواره یو، رئیس جمهور یو وخت ما د برق غوښتنه ترې وکړه چې انتقالي برېښنا باید کونړ ته نقل شي، لکه څنګه چې لغمان او ننګرهار ته ورکړل شوې ده. د دې ځواب دا و چې زه په دې باندې کار روان دی او په دې باندې کوشش کوم چې نه چې انتخابي برېښنا نقل کړو، بعد یې سورت اغبند رغولو دپاره امکانات برابر کړو، د هغې عملا کار پیل شي تر څو وکړی شو د افغانستان ډېرو سیمو ته د کنر د سیند څخه برېښنا ورکړو.
بله صاحب، تاسو دې سړک خبره یاده کړه، مخکې مو وویل چې د غازی آباد سړک له ډېره وخته وروسته پرون یا تیره شپه بیرته پرانیستل شوی دی. ایوب بهار لیکلی دی، وایي دا درېیمه میاشت ده چې د غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو لاره بنده ده، ولې خلاصون ته توجه نه کېږي؟ ستاسو منظور هم دغو دواړو ولسوالیو تر منځ وو او که نه د مرکز تر منځ وو؟
منظور مې همدغه خبره وه، درې میاشتې نه کېږي، ولې دوه میاشتو کې شاوخوا کې تقریبا د غره د ښویېدو په وجه چې په ډېر لوی اندازه هلته خو تنګې پېچلې درې دي، غر را وښویېده، سړک بند شد، مخالفین ایدونه وه اصطلاح د ځان په ګټه غلطه استفاده وکړه، امنیتي ستونزې یې رامنځته کړې، کله به چې د لارو د خلاصون دپاره کوم عملي اقدام وشو او د مزاحمت ایجاده وه، د مختلفو درونه په دې وسایطو په دې باندې فایرونه کول، بالاخره موږ دوی ته مجبور شو چې په عملیاتو باندې لاس پورې کړو. د عملیاتو په نتیجه کې تېره شپه لار عملا د ترافیکو کومنه خلاصه ده، د کنر ټول ولسونه د ما خبرار وي، په دې کې هېڅ نه وه، انشاءالله شی نشته دي، لارې ترافیکو په مخ عملا خلاصه ده، همدغه دوه ولسوالۍ ته چې غازي آباد او نړۍ ته.
بله، بل اوریدونکی مسلم رحیمي لیکلی دي، وایي د کنر په چپه دره ولسوالۍ کې انکشافي کارونه نه دي شوي، وجه یې څه ده؟ چپه درې ته غځېدلی سړک چې د نورستان مرکز پارون ته هم غځېدلی دی، ولې نه پخېشي؟
مخکې فکر کوم په دې مورد ما توضیحات وضاحت ورکړله چې موږ د ماڼوګۍ د کنر د ماڼوګۍ د ولسوالۍ نه تر چپې دره او بالاخره د نورستان پارون ته دغه سړک ګواښ هم د ورور خبره پر ځای ده، په خامه شکل دی، تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی، نه دی پوخ شوی، او د دې لپاره موږ هلې ځلې کړي دي، نسبي واده راسره شوی، ولې عملا
نه، دوی یوازې د سړک خبره نه ده کړې، دوی وایي چې په مجموع کې انکشافي کارونه هلته نه دي شوي.
دغه دوه خبره یې هم پر ځای ده، په تېرو کالو کې خوتون چپه دره د مرکز اسد آباد څخه په لرې پرته ولسوالۍ ده، هغه څه چې نورو ولسوالیو ته توجه په انکشافي برخه کې شوې ده، د چپې دره ولسوالۍ څه ناڅه به برخې پاتې شوې، ولې دغه ورځ نه چې زه من حیث کنر د خلکو د خادم یا د ولسمشر د نماینده په حیث هلته دنده ترسره کومه، انشاءالله انکشاف به په متوازن شکل وي، هېڅ دغه داسې څه نشته دي چې موږ لرو ولسوالیو ته توجه ونه کړو او نږدې ته یې وکړو. انشاءالله تعهد هم داده چې هغه په تېر کې چې څه د مور و مېرې چلند دوی سکه شوی وي هغه هم جبران کړو، یعنې اولین توجه د موږ لرو پرتو ولسوالیو ته ده، موجوده کار پکې روان دی انشاءالله، ولې ما مخکې درته ویلي چې افغانستان یو خودکفا مملکت نه دري، یعنې هر څه د ضرورت پر اساس باندې امکان نه لري چې ترسره شي، امکاناتو ته په کتو به انکشافات
سلامت اوسه. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري، د خبرونه تر 15 بجو دوام لري. حاضر دمه د کنړ والی شاغلی وحید الله کلیمزای زموږ سره دی د ټلیفون لاري، کوشش کوو چې له کنړ د خلکو له استازي البته په مشانو جرګه کې له استاد محمد طيب عطا سره هم تماس ونیسو، خو ټلیفون ته فعلا جواب نه وایي، نه پوهیږو چې علت یې څه دی، سره له دې چې وعده یې کړې ده، خو بیا هم کوشش ته دوام ورکوو. اوس هم تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درانه میلمه د کنړ والی شاغلی وحیدالله کلیمزي څخه د خپل ولایت یعنی د کنړ ولایت په اړه پوښتنه وکړئ، او یا هم که د کنړ د چارو د ښېګڼې لپاره نظر او وړاندیز لرئ ورسره شریکې کړئ. د ټلیفون شمیرې د 0909 203 1540، بل شمیره د 0908 225 0908 225. دغه راز د افغان بسیم له لارې ستاسو رارسېدلي پیغامونه هم ورسره شریکوم، د سکایپ له لارې هم زموږ پته په یاد لري، radio.azadi په سکایپ کې زموږ پته ده. اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو آواز قطع قطع کیږي، یو څه موقعیت تغییر کوي چې آواز مو واضح راشي. له پاکستان سره کومه سرحدي ستونزه؟ وبخښئ، متاسفانه ستاسې آواز سم نه دی واضح نه اورېدل کېږي. البته له پاکستان سره دوه مسلې دي چې یو خو هغه دی درنو وسلو ډزې وې چې په دې اړه به هم د والي صاحب نظر وپوښتو که ستاسو منظور دا وي. یو بله مسله هم دا ده چې ځینې اوریدونکو لیکلي دي چې وایي پاکستان په ځینو سیمو کې د کونړ خواته په مخکې راغلی خصوصا د سیند په شاوخوا کې. اوریدونکی بل هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
جناب سرام صاحب تاسو محترم علي صاحب او د آزادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
سلامات اوسه ښاغلی مدني صاحب.
بلې، اول خو جناب والي صاحب ما دا پوښتنه ده چې دغه حکومت کې دغه مسله ډېر ګرم ښکاري، دغه ځنګلونو قطع کول او مسله دي، او بل چې دغه قاچاق کېږي، د دې په مخنیوي کې تاسو څومره هڅه کوئ څنګه ده؟ او بل یو خوشخبری ده چې جناب سروان صاحب، یعنی دغه دیارلس کالو په جریان کې لومړی ځل لپاره تاسو د سره معلومه ده چې کونړ چا په دره یوه نهره ولسوالۍ وه، د نورستان اوسنی والي راتګ نه مخکې اته کاله پورې دغه لاره د نورستان ولسونو ترمنځ بنده وه. خوشبختانه دغه ځایونه پرون درې قومي مشرانو د ډېرو عالبان نورستان ته راغلي وو، او نورستان والي سره وکتل. هغو د نورستان ولاردو په برخه کې هغو یو بل ته ژمنه وکړل، او تاسو تاګ راتګ د نورستان او د سپلو سمو سره ډېر اهمیت لري، ځکه چې تاسو د سره معلومه ده چې کونړ کم څه درې سره چې دی، او خامه سره د مسافر او عام خلک چې تاګ راتګ کوي ډېر مشکلات سره روان کیږي. هم دا ویل د کرایه هم ډېر خلک نه دواره ته داخل کیږي چې اکثر خلک اقتصادي مشکلات لري. د نورستان والی هم دا خبره وکړه چې دا سړک به په کال ان شاء الله منظور شي، ترڅو کېږي دا نو د ځان او د سونو ول چې پات دې
صحیح سو ډېره زیاته مننه مدني صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. نه ټلیفون یې قطع شو، خو خیر بل هم شته. ځان معرفي کوي، آزادي راډیو ده. مهرباني کوئ صاحب، لطفا یو څه ژر. مهرباني کوئ صاحب، تاسو راډیو هم لوړه نیولې ده، لطفا راډیو ټیټه کوئ او بیا خبرې وکړئ. متاسفانه چې د دوی ټلیفون هم قطع شو. په هر حال خیر، والي صاحب د قاری صاحب محمد مدني خبرې زیاتې وې، د ځنګلونو د قطع کېدو، د لارې په ارتباط او د کوکنارو په ارتباط. دوی ته لومړی ځواب ووایست.
مهرباني د مدني صاحب، سوالونه مو واورېدل، مننه د دې ښه احساس نه. د مدني صاحب د سړک په رابطه خو مخکې ما توضیحات ورکړل، فکر کوم ضایع د وخت وي که ډېر بحث نور پرې کړو.
بله، ډېره مننه.
ولې د ده څه چې ده وویلې هغه حقایق دي. لاره خرابه ده، خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. انشاءالله موږ غفلت په دې سا کې نه دی کړی، علاوه دې نه چې پیشنهادونه وخت په وخت لیکوي مستقیم هم د رئیس جهاد دولت سره او د وزیر صاحب مالیې پایدامې سره موضوع شریکه کړې ده، وعده راسره شوې. ولې بیا هم د آزادۍ د لارې رادیو د لارې خپل مسیج بیا وړاندې کوو چې دغه ټول حقایق دي، د خلک د ستونزو سره مخ دي، باید د لارې ته توجه وشي او انشاءالله موږ هم خپل کوشش کوو. دوهمه موضوع د ځنګلونو دقت خبره ده. تاسو ته معلومه ده چې تقریبا څلور لسیزې کېږي چې په مختلفو وختو کې د کونړ دولت ځنګلونه په بېرحمانه شکل قطع شوي دي او قطع کېږي. دغه ورځونه چې ما زه په حیث والي هلته ګمارل شوی یم، دوی ته واضح معلومه ده چې د ځنګلونو د لرګیو قاچاق بند شوی دی، یعنې تقریبا 80% نه زیاتې مخه نیول شوې ده. په ډېرو لرو ساحو کې که د بهاصطلاح د قاطرو یا د نور سي په وسیله باندې په کومو غرو کې دغه قاچاق کېږي، ولې 80% یې دو مخه لیلهم نیولې ده. قطع د ځنګلونو همدارنګه په ځینې لرو سیمو کې که احیانا قطع کېږي، چې هغه به تاسو ته بهتره معلومېږي چې طبعا هلته به زموږ امنیتي ځواکونه دایمي حضور ونه لري، یا به د غلو په شکل هغه ځنګل قطع کوي، هغه ځینې قاچاقبران یا قطع کوونکي د ځنګلو چې دا یو جرم دی. انشاءالله د دې دپاره هم موږ لاس په کار یو، ترڅو هغه خلک وپېژنو او د قانون منګولو ته یې وسپارو. ولې په تېره حده د دې مخه نیول شوې ده. درېیمه د کوکنارو کار دی چې په کوکنارو ولایت کې لیلهم د کوکنار یو مذهبی سنتی داسې ټولنه ده چې هغه خلک ټول پابند په احکامو دی، قرآن او د اسلام د مقدس په احکامو باندې پابند دي. کوکنار نه کرل کېږي، که کرل کېږي په ډېره کمه پیمانه کرل کېږي. په ډېرو لږو سیمو کښې چې موږ سخت کال کمپاین محوي د کوکنارو درلودو، په ډېرو سیمو کښې کوکنارو کښت د منځه یوړلو او په ډېره کمه اندازه کوکنار هلته کرل کېږي. ولې هغه قابل د یادوری نه دي، ځکه په هغه فیصدۍ کښې نه راځي چې سړی په باندې بحث وکړو.
ډېره زیاته مننه. اوس هم د پاکستان په ارتباط چې آیا اوس هم څو کسو دا پوښتنه کړې ده چې نومونه بیې نه اخلمه، ځکه چې دوی ټولو دا یوه پوښتنه ده چې آیا اوس هم په کونړ د درنو وسلو ډزې کېږي او که نه کېږي. او بل هم دا ده چې ځینو دا لیکلي دي چې د پاکستاني ځواکونه د کونړ په ځینو برخو کې وړاندې راغلي دي. آیا دا خبره هم حقیقت لري او که نه؟
لومړی د پاکستاني ځواکونو د ثقیله سلاح د امداخ په رابطه، په تېر کال کښې تقریبا څو وارې داسې په ځینو مناطقو کښې پاکستاني ځواکونو د افغانستان خاوره په توپونو په واسطه یا په داسې راکټونو چې موږ په خاوره کښې ثابت وکړو ولګېدل، چې البته ځاني زیان یې نه درلودو، مالي زیانونه بې درلودل. او د هغې سره په تنګ یو ځل یې د موږ په هوایي حریم باندې تجاوز وکړ. د دوی تیارې په کم اندازه د موږ هوایي حریم ته داخلې شوې، چې د موږ د سرحدي او د ملي اردو د ځواکونو د طرفه تر اور لاندې راغلې. دوی بېرته خپلې خاورې ته واوښتې. هغه پخوا چې کوم د موږ خاوره په راکټونو باندې لګېدله، هغه شی اوس په د څو میاشتو کښې نه دي لیدل شوي. او دوهم دا چې مختلفو وختو کښې خلک ادعاوې په دې کوي چې پاکستاني ځواکونه د موږ په خاوره کښې خاوره باندې تجاوز کړی دي، یا بعضې پوستې ایجاد کړې. خصوصا په دغو درې څلور ورځې کښې دا موضوع لري په بعضې مناطقو کښې، تر سرکانو ولسوالۍ کښې د ګاجګل په منطقه کښې، یا د غاښې په مرورې ولسوالۍ د غاښې په ساحه کښې. ولې موږ چې کوم تماس د خپلو سرحدي ځواکونو سره چې هغه هلته میشت دي، د هغو سره نیولی دی، دوی د صفري نقطې سره د ډیورنډ د فرضي کرښې سره تقریبا په 50 متره شاوخوا کښې خواته او دې خواته بعضې وخت حرکات لري. په دې نامه چې موږ بعضې مخالفین د پاکستان د حکومت یا طالبان چې پاکستانی طالبان په ضد حکومت پاکستان دي، د هغې په ځپلو په خاطر باندې یو نظامي تحرکات لري. و عملا تر اوسه د موږ په خاوره کښې دوی حکومتانه پوسته نه ده ایجاد کړې. او موږ د دې دپاره دغه دوه درې ورځو کښې چې خلکو ته کوم تشویش پیدا شوی، د دې دپاره هم پلټنه آغاز کړې ده. انشاءالله په وخت سره به د مطبوعاتو سره او د خلکو سره نتایج شریک.
بله، دوی یوه اورېدونکی مثلا غلام سرور نبی خیل لیکلی دی، وای د پاکستان حکومت او قواوې په هغه نقطه کې د کونړ لور ته مخته تللی دی چې د کونړ سیند بهیږي. دا مثلا تاسو ردوی؟
نه، د کونړ سیند خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کونړ د سیند په هغه غاړه د پاکستان یا د وړندې فرضي کرښې ته څېرمه، په دې ساحه کښې تقریبا موږ څو ولسوالۍ لرو چې هغه عبارت د خاص کونړ د ولسوالۍ څخه ده. د سرکاڼو ولسوالۍ ده، د مرورې ولسوالۍ ده، د اسمار ولسوالۍ ده، د دانګام ولسوالۍ ده. سیند د کونړ په منځ د کونړ د ولایت کښې پروت دی. نو تقریبا پاکستان د سیند هغې غاړې ته دی او هغه ساحې ډېرې لرې دي. نو سیند ته خو تقریبا بېخي لرې خبر ده چې دوی د کونړ سیند ته نږدې را شي. ولې په هغه صفري نقطې کښې چې د کونړ د سیند څخه په 40 او 50 کیلومترۍ کښې واقع دي، په هغې ساحه کښې ما د مخکې درته ویلي چې په درې څلور ورځو کښې خلکو څه تشویشونه شته. داسې اوازې دي چې دوی په بعضو مناطقو کښې چې هلته البته د موږ سرحدي پوستې به شتون ونه لري، په بعضو نقطو کښې دوی څه تحرکات پیل کړي. داسې اوازې دي چې 50 متره او 100 متره دوی نږدې داخته یې پوځیان ځای پر ځای کړي. د دې دپاره د موږ سرحدي او دفاعي ځواکونه خپله پلټنه کړو او ګوري که داسې شی ونه د دې مخنیوی وکړو، انشاءالله ولس به په جریان کښې.
بله، صحیح. لطیف نیکمل ویلي دي، وایي آیا د سختریزې ډلې مشر حافظ سعید په رښتیا هم په کونړ کښې دی؟
په کونړ کښې نه شته دی. مخکې سین هغه د داعش د ډلې مشر دی او په ننګرهار ولایت مختلفو ولسوالیو کښې دوی فعالیت درلودو. د نننه دوه میاشتې مخکې داسې اوازه شوه چې حافظ سعید سره د ځینو ملګرو چې دوی په ننګرهار کښې وځپل شول، د کونړ د ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ په ګنیګل او شونکړۍ او دا شالۍ داسې یو درې دي، په دې کښې لیدل شوی دی. ولې موږ چې کومه پلټنه وکړه داسې شواهد او مدارک هم ترلاسه نه کړل چې هغه د کونړ ولایت کښې شتون ولري.
محمد ولی هیوادمل د فیسبوک لاره پښتنه کړی دی وای هغه سیمه یا ولسوالۍ چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، آیا په وړاندې د اقدام کولو کوم پلان یا پروګرام شته؟
هیڅ ولسوالۍ مونږ نه لرو چې هغه د دولت مخالفینو په کنټرول کې وي. هیڅ داسې ولسوالۍ نشته. ځینې دوردسته درې باندې مناطق کې به د دولت مخالفینو حضور ولري، ولا عملا دوستان په جریان کې دي چې موږ په مختلفو نظر په ضرورت په مختلفو سیمو کې وخت وخت خپل عملیات کړو. دنه انکار نشو کولای چې په لارو پرتو یا داسې باندو باندو کې به مخالفین حضور ولري، ولی هیڅ نوع ولسوالۍ نشته ده چې هغه د دولت مخالفین په لاس کې وي. لله الحمد په کونړ کې چې کوم امنیتي وضعیت تامین امنیت تامین دی او امنیت ګډوډ دی، دا د کونړ د ولسونو د همت ملاتړ او د دوی د احساس په وجه رامنځته شوی دی. هغه مینه چې دوی د وطن او خپلو خلکو او خاورې سره لري، د هغې په وجه دغه ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی. نو زه پوره ډاډ ورکوم چې هیڅ ولسوالۍ به ماته څوک په ګوته نه کړو چې هغه د دولت مخالفینو په لاس کې بری.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري د کونړ والی ښاغلی وحیدالله کلیمزی مو میلمه دی. که تاسو هم د کونړ په ارتباط له والی ښاغلی کلیمزی څخه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې همداسې به موږ ته په 0909203 1540 هم 0908225 شمیرو تلیفون را وکیا او یا هم د افغان بي سي ما تاسو ته لشميره په یاد لري. له دې طریقه هم تاسو پیغامونه را رسیدلې دي، ځینې مې له والي صاحب سره شریک کړي هم دي. هم درس د سکایپ په یاد لري radio.azadi د تلیفون لري اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
بلی السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی نجیب الرحمن صاحب خیری ولسوالۍ د برکش کوډنا.
مهربانی نجیب الرحمن صاحب، مهربانی کوي.
زموږ ټول محترم والی صاحب په هنيغه وخت ته راځي د زیری بابا صاحب چې کوم پول موجود دی او دا یو تصالو وینځ کال مخکې دی وبول خو سیم چا پکره راغلی دی چې ولاو نو سکیلان لري.
صحیح ډیره مننه.
زه په خپل څه په دې ډول نه په کله کې خارجان نشته ګناه پول امنیت د افغان ځاکونو لخوا تر سره کیږي.
صحیح مننه، خوشاله اوسې. بل اوریدونکو هم درو ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ رادیو ټیټه کوي لطفا بیا خبري وکړي.
السلام علیکم. سلام صاحب، تاسو والی صاحب سلامونه.
سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
د والی صاحب نه دا پوښتنه ده، سردار وړي پټان هم د سرګانو ورسوالو نه.
مهرباني پټان صاحب.
چې دا دوه درې ورځې ډېرې ګرمې اوازې دي چې دا پاکستاني پوځیان د ګینګل سیمې ته راوځي.
بله.
او د منډلګي او د سفرې د ساحقو دغه دغه نه کورونه مرا پاسه ولدي نو والي صاحب نه موږ دا پوښتنه کوو چې تاسو په دې اړه څه اقدام کړی یا نه.
والي صاحب په دې موضوع خبرې وکړې، آیا تاسو په خپله څوک لیدلې دي چې لاغه سیمې کوچېدلې وي یا په زور ایستل شوي وي؟
لکه موږ خو په لاندې وګرو موږ خو څه لیدلې نه دي، خو لکه دې خلک راځي د دارونه بس هغه دا خبره کوي.
صحیح ډیره مننه والی صاحب، قسم په دې موضوع خبرې کړې او کې بیا هم غوښتل توضیح به درکې. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه په وړاندې هیلمن ولایت مرکز سرګا تخصص تماس کیم. زما د والی تاسو ښه د پښتنه د آیا چې د کونړ د سین په اړه خبرې وکړي، دا کومه ولسوالۍ چې ده دا د پاکستان د ایسای سره پدما شدا سره په څنډه ولیدل دي چې دا به ان شاء الله په 15 پر ورځ کې پر دې باندې سکوت اعلان ته ودی چې دا به باندې
کېږي. بله بله، له موضوع خارج خبري مکوي. بل اوریدونکو هم له روزن معرفي کړي نه، ټلیفون یې قطع شو. ولی صاحب د دې لپاره چې پښتنې هم زیاتې نشي، بل اوریدونکو ته به نوبت نه ورکو که تاسو اول دی نجیب الرحمن پښتنې ته ځواب ورکړي د ژیړي بابا د پل
په دریم ورو سوال چې
دریم سوال اصلا خبرې غیر منظمې وي، یو ځلې یو څه ویل یو ځلې بل څه ویل، خیر له دریم نه تیر شي.
مهرباني دا غوړونه چې سوالونه وکړل د کاسکوت د پول په اړه ده، د کې شک نشته چې د کونړ ولایت په سیفری په حدودو کې تقریبا د ننګرهار سره هم سرحد لري، په دې کې یو پول په خاجر شوی وو. نو په یم د کوم شرکت له طرفه چې هغه پول لیست دوی فوایې مونته شوې دي او د وستون سره مخ شوې دي چې دته مو مرکز ته رسما مکتوبونه لیږلي وو، د هغه جمعیت را غوښته وه چې لومړی د هغه شرکت عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو، خپل جواب ورکړو، په دوهمه قدمه کې د پله پول ترمیم کړو، دا چې شرکت باندې ترمیمېږي دوی به تصمیم پرې نیسي او که خپله د دولت بودیجه نه ترمیموي. ولې چون دا شرکت جوړ کړی و، کار ناقص و، دا واقعیت لري، باید پول ترمیم شي. انشاءالله د دې لپاره کوشش روان دی. هغه موضوع ته پلتنې لاندې ده چې شرکت کومه نیمګړتیاوې لري په هغې کې تخنیکي ستونزې وي چې د پله ترمیم یا په شرکت او یا د دولتي بودیجې څخه ترمیم شي. دوهمه سوال یې دا و چې خارجي ځواکونه په کونړ کې موجود وي او که نه افغاني ځواکونه عملیات په تنها توګه ترسره کوي. هېڅ خارجي فرد په کونړ کې وجود نه لري. د افغانستان د مسلحو قواوو زړور افسران په مستقله توګه د کونړ د اراضۍ نه یې په تېر کال کې هم دفاع وکړه، اوس هم موجود دفاع کوي، او لله الحمد هېڅ نقطه موږ داسې نه لرو چې هغه د خارجیانو په موجودیت کې په هغې کې یا امن و یا د دولت په لاس کې وه، نن د مخالفینو په لاس کې وي. لله الحمد په مکمله توګه موږ په اوضاع باندې حاکم یو او هېڅ نوه ستونزه نشته ده. د مو مسله قواوې په خپل مستقلانه توګه دفاع کوي. دوهم دا چې پټان صاحب چې ما دا موضوع ځواب کړی وه، د پاکستاني ځواکونو را وختل، بیا به هم د تدیلې لپاره چې د سوال به جواب نه یو پاتې دومره وضاحت ورکړم، لکه څومره اوازه چې ده ته رسېدلې همدغسې تشویش د نورو خلکو سره موجود دی. ولې انشاءالله موږ په دې سطحې هېڅ ډول غافل نه یو، زموږ سرحدي ځواکونه او د ملي
والي صاحب په همدې برخه کې یوه مسله ده، آیا لکه ده چې وویل داسې شوي دي، تاسې هم څوک در غلي دي مراجعه کړې ده چې له هغه سیمې ایستل شوي دي؟
هېڅ بېلګه د دې وجود نه لري او نه داسې دومره ساحې ته دوی راغوښتي چې هلته د موږ د خلکو په راکنده کولو ته مجبور شي. په تېرو کالونو کې دوه درې کاله مخکې کله چې د پاکستان بعضې توغندي را تلل په بعضې سیمو لګېدلي وو، یو تعداد خلک درې څلور کاله مخکې خپل کورونه او سیمې تقریبا د مشکلاتو په وجه په دې کې شک نشته پرېښې وې. ولې فعلا هېڅ داسې بېلګه یا مثال مو نه لرو چې څوک دې کډه کولو ته مجبور شوي وي یا دې راغلي وي یا دې موږ ته ووایي چې په دانې نقطه کې د ما کور و ولې د هغې خلکو د فشار په وجه مې پرېښی دي. داسې بېلګه نه لرو. انشاءالله موږ د داسې عمل په مقابل کې هېڅکله بې تفاوته نه پاتې کېږو او موږ به عملا لاسپ کار کېږو.
بله صاحب، اوس هم یو اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو. جنرال صاحب اظهاره دی، مهرباني کوئ جنرال صاحب.
سلام علیکم جناب ساروان صاحب، سلام علیکم جناب والی صاحب کلیمزی صاحب، او تاسو محترم عزیز اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
کور ودان، مهرباني
جناب کلنزه صاحب محترم ته سپیشل سلامونه کوم صاحب. د مونږ ډیر الحمدلله یو با عزت ځوان او ډیر صادق وطن دوست دی. د سرمفتش صاحب زوی دی، سرمفتش صاحب بزرگوار خدای دی وبخښي، د مونږ مشر وو، د افغانستان مشر وو، او خپل عمر د معارف د رشد دپاره، د تقوی دپاره، د انکشاف دپاره وقف کړی وو او کامیاب هم وو. نو زه د کلمزی صاحب بزرگوار نه دغه غواړم چې دی هم د خپل مرحوم پلار د مونږ مشر او سپینګیری پلار په ځای خپې کې دی او د معارف د رشد دپاره کار وکړي، ځکه چې دغه معرف دی چې د خلک د جهالت نژغوري او کولای شي چې انشاءالله ودان افغانستان، ودان کنر مونږ ولرو. نور داسې ډېر ستونزې دي که نه، ستونزې باندې خو دغه مصنوعي افلاط من کاغذ میشه، خو د چارتراش د قاچاق په ارتباط د دې توجه غواړم د مخنیوي دپاره، او د مواد مخدر چې مواد مخدر د نور ولایتونو نه د کونر د پیش درې او د چنار دره او داسې دغه نه پاکستان ته قاچاق کیږي، او بود چاک صحي اوبو اوبو خو ډېر لرو په کونر کې الحمدلله، خو د اوبو د صحي اوبو د چاک دپاره د مونږ خویندې ورونه د کونر خویندې ورونه ډېر ستونزې لري. او څلورم پنځم مسله د صحت مسله دي. زه غواړم د جناب والي صاحب نه چې د صحت په ارتباط وزارت صحت عامه ته همدغسې د سړکونو د مواصلاتو په ارتباط ډېر توجه ورنه غواړم، او خدای ته دعا کوو چې دی موافق او کامیاب وشي په دې لاره کې.
ډېره مننه، سلامت اوسې جنرال صاحب هزاره. والي صاحب، د دې لومړۍ خبره د جنرال صاحب تعلیم و ویلي چې ستاسو بزرگوار پلار هم دې برخې ته توجه کړی و، په دې برخه کې ډېرو اوریدونکو هم پیغامونه راستولي دي. تعلیم په برخه کې وایي تعلیمي وضعیت ډېر ښه نه دی، مهرباني
مختصر مختصر یو توضیحات ورته ولرم. لومړی خو جناب هزاره تزام خپل احترامات و سلام تقدیموم. د شفقت لطف مهربانه نه یو ولا یو دنیا مننه چې د ما په رابطه معلومات لري او موږ ان شاء الله همیشه د خپل مسولانو مشورو ته راهنمایي او ته توصیو ته غوږ نیسو او د هغې په مشورو ته په کتل به ان شاء الله عمل کوو. دوهم دا چې د معارف په برخه کې لیل هم د کونړ خلک یو فرهنګپاله علم دوسته خلک دي. د کونړ په ولایت کې تقریبا موږ 512 ښوونځي لرو چې لیسې او متوسطې چې په دې کې یو لک او اتیا زره په شاوخوا کې متعلمین زده کړې کوي. نه اویا زره یې ښځینه دي یا جنکۍ دي او باقي مانده یې هلکان دي. ستونزې به وي، مشکلات به وي، ولی لیل الهم په کونړ کې د معارف وضع که د افغانستان تر هر ولایت نه تر هر سیمې نه په ښه شکل روانه ده. دا چې د تعمیراتو په برخه کې موږ مشکلات لرو زیاتره تقریبا په حدود درې سوو کې ښوونځي د موږ تعمیرونه نه لري. د دې لپاره پاره کوشش روان دي خو ولې د معارف رشد د معارف په برخه کې انشاءالله پوره کار روان دی او خلک په ډېره او مینه علاقه نه را وخځي تعلیم کوي او په تعلیم باندې بخوتي. زه جناب صاحب وزارت ته پوره اطمینان ورکوم چې انشاءالله په دې سره کې د کونړ ولسونه هم ډېره توجه لري، هغه ډېر پوره همکار دي. موږ هم انشاءالله دې ته متوجه یو چې تعلیم ته توجه وکړو ځکه هغه څه چې موږ د بدبختۍ نه خلاصوي نجات را کوي هغه به تعلیم وي. دوهم د وویل چې د صحي اوبو په برخه کې مشکلات شته، طبعا د لرګیو مسله ده. انشاءالله زه نه وایم چې مکمل مشکلات نشته، دي هر څه حل دي. په افغانستان کې په هر ځای کې موږ تاسې ستونزې لري. ما مخکې اشاره درته وکړه چې خودکفا مملکت نه یو چې ډېره په خارجي مرستو باندې متکي یو، نو کوششونه روان دي ولې تر ډېره حده د خلکو صحي ستونزې هم تر ډېره حده یو څه ناڅه حل شوي دي. په هره ولسوالۍ کې په هره دره کې موږ کلینیکونه لرو، فرعي کلینیکونه، ګرځنده کلینیکونه، ولسوالۍ په سطح شفاخانه، د مرکز په سطح شفاخانه، ولې بیا هم کار روان دی؟ دا کافي نه دي. انشاءالله هڅه وکړو چې امکاناتو ته په کتو باندې د توسط ورکړو او د خلکو ستونزې تر ډېره حده حل شي. یوه عمده ستونزه چې موږ د کونړ په ولایت کې د صحت په برخه کې لرو هغه د ښځینه ډاکترانو نشتون دی چې په ځینو مناطقو کې ښځینه ډاکتران شتون نه لري یا نه حاضریږي وظایف ورته چې د دې لپاره هم د موسساتو سفه مرسته همغږۍ باندې په مشوره باندې کوشش روان کړی چې څوک یو لوړ امتیاز باندې موږ بعضې ډاکتر صاحبانو په دې خانو کې چې په لوړو سیمو ته په لرې سیمو کې دوی وظیفې ته دوام ورکوه او د خلکو ستونزې خاصتا د مېرمنو ستونزې چې د ولادت په برخه کې لري یا د زنانه مریضو په برخه مرضونو په برخه کې هغه حل شي.
بله، فضل الرحمن فضلی د کونړ له پوهنتون څخه لیکلی دی، وایي د پوهنتون لیلا ډیره کمزوري ده، د والي صاحب توجه ورته غواړو.
فضل الرحمن فضلی صاحب ته سلام وړاندې کوم. د فضلی صاحب په سوال به هم کېدای شي پر ځای وي. متاسفانه به ووایم چې زه کله کونړ ته ولاړم د کونړ په لیلیا باندې تعمیر کار روان و، هیڅ ډول لیلی شتون نه درلوده. موږ په ډېرو هڅو کوښښو باندې وکړل شوه چې په تېر کال کې لیلیې تعمیر هم تکمیل کړو او ضمناً عملا لیلیا لوجستیکي سامان آلات آماده کړو. موږ د کونړ په ولایت کې د لیلیې ظرفیت تقریبا موږ د 1214 په شاوخوا کې دومره ظرفیت لري. هغه محصلین چې مستحق د لیلیې دي یو تعداد یې په دې کې جذب کړي، باقي مانده ته یې بدل د عاشه ورکول کېږي. ستونزې موجودې دي، د برخ ستونزه د دوی شته چې په غیبه باندې کار روان دي چې باید برخ ستونزه یې حل شي. دې ته ورته به نورې ستونزې هم وي، ولی هغه څه چې په د طرز عمل یا د لایحو د مخې د دوی حق و حقوق دي انشاءالله هغه ورکول کېږي. ما په پوهنتون کې صندوق د شکایاتو هم ایښی دی که څوک خاصه ستونزه ولري هغې صندوق ته خپل شکایت اچولی شي. ضمناً د ما سره مستقیما تلیفوني رابطه هم شکلی شي، موږ په خدمت کې یو. ستونزې په هره برخه کې شته خو انشاءالله
د هله پوره کوښښونه روان دي. بیا هم اوریدونکو ته ورزو، اوریدونکو د ټلیفون لاره را سره دی. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ صاحب، مهرباني صاحب.
ا شهر زمان صادق مده کولر نه.
مهرباني کوئ صادق صاحب.
ا او کلمې سره سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته هم. دا زه او والی صاحب ډېر باحوصله سړی دی، ډېر باسمته سړی دی. لکه مخکې جنرال صاحب وویلي چې دا دغومره ظرفیت لري، دغومره اهلیت د نظام د ده اهلیت تاییدومه. والی صاحب همیشه په خبرو کې داسې ویل کېږي چې ډېرې پاکې او سپېڅلې خبرې کوي، د هېچا نه ډار نه کوي. نو زما پوښتنه دا ده چې بیا دغه و چې کومه پروسه روانه ده د سولې، دلته یو ډېر محترم او جهادي شخصیت چې هغه کشمیر خان نومېږي په دلته اوسېږي په کلرونو کښې، والي صاحب دلته ډېر والیان تېر شوي دي، هېچا د سولې په رابطه باندې بل کار نه دی کړی. والي صاحب پوښتنه کوم تاسې دله په پروسه کښې جاوس روان ده د سولې د کشمیر خان سره م تماس نیولی نه دی نیولی؟ او بله خبره دا ده چې ستاسې
السلام
علیکم.
وعلیکم
السلام. مہربانی سوال پوښتنه مې دا ده چې یو وخت کښې دوی د یو شرکت خاوند او د اسدآباد نه نیولې تر د مانونجي ولسوالۍ پورې دا سړک هم دی پخوو، خو دا سړک په دومره خراب کیفیت باندې پوخ شو چې تر اوسه پورې یو ځای داسې روغ پاتې نه دی، نو تاسو ولې تر پوښتنې لاندې نه راځئ چې تاسو نور شرکتونه عدلي او فضايي ارګانونو ته معرفي کوئ؟ بله پوښتنه مې دا ده چې د دریپیج ولسوالۍ دا تقریبا تاسو به خبرونو کښې راپورونه خپاره کړل چې څلور مکتبونه په بمونو والوځول شو، دوی د امنیت دپاره، دوی زه خپله یو ښوونکی یم، مونږ چې مکتب ته لاړو شاګردان ډېر سخت په ویره کښې، نو دوی خاص توجه دغې د مکتبونو د ساتنې لپاره لري او که نه؟
ډېره مننه کوربدن. یو اورېدونکی بل هم شته، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. امین الحق من نورګل ولسوالۍ.
مهرباني کوئ امین الحق صاحب.
والي صاحب سره دا غوښتنه ده چې دا اوس بیا داسې اوازې دي چې د قاچاقبرانو اوازې خورې کړې ده، کونړ لرګي بیا ساتي، مخکې دا لرګي روان و، دا ټول کونړ لرګي دي، دغه نه ځنګلونه ختم کړل، ځکه چېرته دا بیا ازاد شي نو ټول ځنګلونه بیا سره تباه شي، دا اوازه بیا شروع شوې ده، دا خلک لګې دي دوکانونه جوړوي، نجارانې جوړوي چې لرګي بیا ازادېږي.
صحیح، ډېره زیاته مننه. اوس له څو شېبې ټلیفون مه کوئ چې والي صاحب ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. والي صاحب مهرباني وکړئ، زه تکراروم. نه
نو زه نه زما انشاءالله یاداشت ځان سره نیولی دی، لومړی به د صادق صاحب سوالو ته جواب ورکوم.
مهرباني
صادق صاحب ته زه هم خپل سلام احترام وړاندې کوم ټولو دوستانو ته. هغه د صلحې په مورد ووایي، کشمیر خان یو جهادي شخصیت دی د کونړ د ولایت او تقریبا د ډېر وخت راهیسې په مخالفت کښې په هغه انداز کښې قرار لره چې هېڅ نوه ستونزه یې د موږ امنیتي دفاعي عامو خلکو ته نه ده ایجاد کړي، خاصتا د ما د ماموریت په هغه کښې چې څومره ماته معلومه شوې هېڅ نوه مشکلات دوی موږ ته نه دي پیدا کړي، نه د باسازۍ په رابطه، نه د تعلیم په رابطه، او خلکو ته هېڅ نوه ستونزه نه ده ایجاد کړي. نو موږ لبیک ورته ویایو د افغانستان د دولت د ولسمشر د هدایت سره سم د صلح دروازه مخکې هم د ټولو په مخ خلاصه وه، اوس هم خلاصه وه، خلاصه ده، او انشاءالله امیدواره یو چې د حکمتیار صاحب د اسلامي حزب د ځای کېدو سره سم به کشمیر خان هم چون په حزب اسلامي پورې مربوط یو شخص دی، انشاءالله هغه به هم د صلح د پروګرام سره یو ځای کېږي، او د کونړ ولایت په ډېرو مشکلاتو کښې به د موږ سره مشورې نظرونه شریکوي، او د موږ سره به همکار او ملاتړ وي. موږ هغه ته هرکلی ویایو، او په دې رابطه د صلحې په عموم کښې موږ په تېر کال کښې ډېر دوستان د صلحې د پروسې سره یو ځای شول، همېشه هم د صلحې دپاره پوره کوښښونه کړي. دوهم د پترت صاحب چې کوم سوال وکړه، پترت صاحب په دې کښې شک نه شته چې د اسدآباد نه تر دریپیج پورې سړک نه ما چې مسؤلیت یې ما درلوده، ور بلکې د ما د فامیل یو غړي چې هغې د ما ورور وه، هغه د کمپنۍ مشر وه، دغه سړک یې جوړ کړی دی. ولې دغه دوست که ما ته نږدې را شي هېڅکله داسې ناممکنه ده چې قانون دې په استثنا د څوک ولري یا د قانون په ټولو تطبیق نه شي. دغه سړي سړک جوړ کړی د سړک چون سړک دغه د هغه پروژو نه وي چې پیاتي تطبیقولې او عاجلې پروژې وي، یعنې په اسفالت نه دی جوړ شوی، دا سړک د دستي جوړ شوی، د دې عمر یا د دې د دوام هغه 15 کاله وه، ولې دې سړک تر ننه پورې چې کوم وخت شوی 9 کاله کېږي، 9 کاله اوس هم د سړک ځای ځای مشکلات لري چې د دې حفظ مراقبت دولت طرفه په توند 9 کالو کښې یوه بیلچه هم نه ده پورته شوې چې د دوی د یا سایلیک پاک شوی وي یا د حفاظت یې د شوی وي. نو هر سړک چې حفاظت یې ونه شي هغه تمن تخریبېږي. دوهم دا ما درته ویلي چې دغه معیاد یا عمر چې هغه اسفالت نه دي اساسي پاخه نه وي جوړ شوي د هغې سړک جوړېدلو ډیزاین ته هم دغه شکل شوی و او دن ما په اختیار کې یا د هغې کمپنۍ والا په اختیار کې خبره هم نه وه بیا هم په هر شکل باندې کړی شي هر څوک اعتراض وکړه انتقاد وکړه موږ ټولو د انتقادات انشاءالله انتقاد پذیره یو او صادق صاحب هم د انتقاد په رابطه وویلې چې انتقاد پذیری شته که ده ولې نه وروره موږ همیشه دروازه هم د خلکو په مخ خلاصه ده هېڅ کونړی ورور به ونه ویایي چې ما د والي سره د ملاقات غوښتنه وکړه او شل دقیقې نه زیات ورته منتظر شوی یم هر څوک هر وخت تلی شي په ډېر و آزادانه په پوره اطمینان سره د مو سره خپل انتقادات نظریات مشورې ټول د اصلاحاتو دپاره شریک کولی شي دوهم د مطلبو خبره ده کې شک نشته چې په لومړي ځل په ټولو کالو کې د پیچ په دره کې څلور مکتوبونه چې بعضو د جینکۍ وو او ځینې د هلکان وو دا وال وزول شول یعنې چا یو اتاق د چا دوه اتاق تخریب شول د منځه ولاړو که لږ حقایقو ته ځیر شو پنځه سوه دولس مکاتب په کونړ په ولایت کې په مختلف پولرو درارو پرتو سیمو کې وجود لري په هېڅ افغانستان کې د مکتب دپاره محافظ نه دی ورته شوی یعنې چپ د خپلو ملازمینو نه چې حفاظت یې کوچ هغه غیر مسلح دي مسلحانه پوستې امنیتي ځواکونه په مکاتبو کې شتون نه لري او دا خلاف د اصولو مقرراتو د طرز العمل ده بلکې ولسونه دي چې د علم او پوهې په اهمیت باندې پوه دي خلک دي دا چې د افغانستان د خلکو خاورې دښمنان چې البته هغې ته نه پوهېږم په کوم نامه زه خطاب وکړم چې دوی د تعلیم مخه نیسي یا دې ته ورته عمل ترسره کوي د دې دپاره موږ پلټنې کړې موږ غواړو چې عاملین پیدا کړو ځکه د دولت مخالفین چې په کونړ ولایت کې شتون لري هغې ټولو د دې نه انکار وکړه چې موږ دا کار نه دی کړی یوه ډله په نامه د جبهة الاحرار باندې چې هېڅ هلته وجود نه لري د دې په نامه شبنامې تید شوې وي چې دا کار دو کړی دی ولې موږ تروسه واقعیت هغه اصلي حقایق نه دي پیدا کړي چې دا کار به چا ترسره کړی وي ولې دا زموږ مسؤلیت دی چې انشاءالله امنیت د مکاتبو د ولسونو په همکارۍ د ولسونو په ملاتړ باندې نیسو او امنیت به تامینوو
بله سب او وسم دی امین الحق پښتنه پاته شو چې د نورګل ولسوالۍ څخه کړی دی لرګو دی قاچاق او
امین الحق ورو دی لرګو پرابطه و ده خو ما مخکې لرګو پرابطه ډیر توضیحات ورکل د کونړ دی لرګو د لرګو انتقال د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس باندې چې په تیرو درې کالونو کې خام مواد په پخو باندې بدلیدل یعنی د کونړ خلکو ته صنعتکارانو ته یو زمینه د کار برابره شوی و یو تعداد خلک په دې باندې بوخت و عملا یې خام مواد په پخو باندې بدلول د ګمرک د محصولۍ څخه وروسته به هغه د افغانستان نورو سیمو ته ورکړ تهیې فرنیچر ده انتقالېدل هغه پروسه بنده شوه هغه میعاد یې پوره شو د هغې نه وروسته مطلق بندي خام مواد په تمام مانا بندي دنه چې زه شعار ورکومه د دوستان ټول د ما خبردار وي یوه بېلګه م شي راته ښودلی چې خدای نخواسته دقیق که نیاز چطه اجازه ورکر شوی یا ده استثناء وجود ولری یا ده سپاچاق و حوزه شدیدن ده مخالف هم ده مقابل که من بانزه شروع کریه او با مشکلات مخ که ده مخ پامنیتی ارگانو که چی بیده خلق سبه هم کاری که ولی ولی دقیقه مخ کاملا نیول شوی نورسان ده ورور تداد ورکام یو سه چه هغه ده ما ده صلاحیت نپور تده ده افغانستان ده گلسنو چه صلاحیت ده تا احیانا ده او حکم وجود ولري یا هغه د حکومت کو چې فرضاً په خو موادو ته اجازه ورکو یا بل څه پریکړه وکړو مطابق د حکومت یو ولې د ما په شخصي نظر باندې زه مخالف د لرګو د انتقال یم او په هیڅ وجه د ما نظر کې وغوښتل شي زه یې سره موافقه نه لرم چې خام مواد د کونړ څخه ووځي ولې د خلکو ته چې صنعت کاران دي د افغانستان لرګی دی یا هغه لرګی چې فرضاً پخوا ویل شوی د هغې نه بعضې شهران جوړوي او د دې دپاره د کار زمینه هم برابرېږي هغه که چېرې موږ ولسمشر هدایت وکړو هغه ورته حکم وکړو نو موږ هغې ته اطاعت وکړو هغه ته به اجازه ورکړو
والي صاحب یوه اورېدونکی لیکلي دی تاسې البته د دې سرحدي مسلې ته هم اشاره مخکې وکړه او خبرې مو کافي پې وکړې خو خیر صرف ستاسو د معلومات لپاره د دې اورېدونکي نظر خپروم دی وایي چې نوم یې نه دی لیکلی ویل دانګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لیکمه د ملي اردو یو سرتېری یم وایي زموږ د پوستې د پاسه پاکستان پوسته جوړه کړې ده د والی توجه ورته غواړو او بل اوریدونکي فضل الرحمن فضلي چې مخکې هم یو پیغام راستولی و له کونړ پوهنتونه لیکلی وای د بر کاشکوټ په سیمه کې یو دارالمعلمین نشته زموږ د کلي خویندې خیوي ولسوالۍ ته ځي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي دوی ته څه وایست
ولسوالۍ ته لمړی خو دغه ملي اردو کومرور چې کوم سوال کړی دی زه نه پوهېږم دغه د هر سرباز یا هر افسر یا هر وګړی که په دې رابطه خبر کړو دوی کړی شي ځکه مسؤلیت یې دغه دفاعي د امنیتي ځواکونو دی دوی کړی شي د خپل قومندان د ټولي سره د خبره شریکه کړو ما د مخکې درته وویلی چې داسې څه امونه ته سترګو کېږي چې پاکستان دې د افغانستان خاوره کې تجاوز کړی وي کله ناکله د دوی په خپله هغه سپري نقطې په شاوخوا کې کوم تحرکات چې دوی منځته رسي یا د دوی سه او جان په زیاته اندازه لیدل کېږي او د دوی وایي چې موږ دلته په مو باندې حملات کېږي یا د پاکستان د دولت مخالف طالبان په مو باندې حملات کوي د هغو د مدافع په خاطر باندې بیا هم د دوی د تشویش د رفې په خاطر ما مخکې درته ویلی چې داسې اوازې ګنګوسې د موږ ورته هم رسېدلی دي او موږ خپل هغه مسؤولین دې ته معذف کړي دي تر څو دا موضوع وڅېړي او د موږ سره هغه نتایج شریک کړو که چېرې ولیدل شي چې خدای نخواسته د موږ په خاوره موږ په حریم کې څوک چاره تیرای کړی وي موږ د موږ مکلفیت دا دی چې موږ انشاءالله د هغې مخنیوی کوو هغو ته اجازه نه ورکوو.
بله سلامت اوسئ.
دارالمعلمین خبره ده چې انکه معارف په برخه کې کوم انکشافات منځته رسېدي په نر فولاد کې لله الحمد یو دارالمعلمین موجود دی هغه الحاقې لري په څو ولسوالیو کې چې تقریبا د نورو ولایتو په پرتله باندې اوس هم موږ په کنار ولایت کې د معارف هم برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو ولې دا چې ضرورتونه خو به وجود ولري او امکاناتو که کتوب انشاءالله قدمونه اوچتی که
بله
دروز سوال پر جای دی ستونز به وجود ولری خلق بده در جای ندر معلومین که چی ولی متاسفانه خود تا تمام رج افغانستان پر اسیم همون نقطه که در مکتب نده دار معلومین ده دار معلومین و تأسیس و ایجاد خفنه یو پروسی جد.
بله آسان کرنره یا پروسی پشتنه در نورب دیده اخبروانی وقت پای ترسی جه اوریدون که چی نومی نده لیکله وی چی د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای تیر کال زموږ کورونه طالبانو وسوځول او زموږ میراث او جایداد وسم د طالبانو په قبضه کې دی والی صاحب نه غواړو چې په دې برخه کې اقدام وکړي تیر کال موږ د ولایت په ولایت په خبرونه کې هم دا موضوع یاده کړې وه د یو اوریدونکو دومره زما هم په یاد شي والی صاحب په دې اړه څه ورته وایس کلن ځواب ورکړي چې وخت کم لرو
د دې کې شک نشته چې د دوه درې کاله مخکې تاسو ته معلومه وه چې د دانګام په ولسوالۍ کې سخت جنګ روان و ډېر تعداد ولسي خلکو پاسون کړی و د طالبانو په مقابل کې او د هغو سره یې جنګ وکړو په ځینو لرو پرتو سیمو کې لرو درو کې چې شینکۍ سرحد ته نږدې دي د شینکۍ په سیمه کې یو مشر د موتس حاجي صاحب خانجان چې مخکې شهید شو هغه هم د دو پاسون کوونکو مشر و او په ځینو مناطقو کې دوی د مخالفینو یو طرفه متضرر شوي دي انشاءالله ما درته ویلی چې د موږ د شفق د نامو لاندې چې کوم عملیات افغانستان په سر تا سر کې پیل شوي د کنر په ولایت کې هم هغه دوام لري عملا انشاءالله موږ مشکلاتو ته په کتو باندې انشاءالله د دانګام په ولسوالۍ کې هم پلان لرو چې په خپل وخت به عملیات کړو دغه ستونزې به حل کېږي او انشاءالله د دوی دغه ستونزه چې د دوی کلی کور بانده یا مځکه د بل چا په ولقه کې وي یا د هغې نه د خدای نه خواسته نور څوک استفاده کوو د دې خپل وجیبه بولي د تبلې پای ټکه یږدو انشاءالله هغه صاحب تصفیه کوو.
ډیره زیاته مننه د کونړ والي ښاغلی وحیدالله کلیمزی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ زموږ او د ازادي راډیو د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل له تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو پیغامونه راوستول نور زه عصمت سارون په دې خپرونې وړاندې کوونکی او د غرض د دې خپرونې تخنیکي همکار سید عبدالقادر جلالوف له تاسو اجازه اخلو لیکن د ازادي راډیو خپرونې اورید د ماښام تر اوو بجو دوام کوي د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغه څپو چې اوس ازادي راډیو اوري د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې هم مه هیروي.
ولنا